دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه ل افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه د یو تازه ریپورت لمخه چې د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د مجلس د مخالف جمهوری ګوند څو سرکړه غړو تیار کړی دی ویل شوی دی چې جمهور رئیس جو بایدن د کابل د سقوط نه مخکې تر وروستۍ شیبې پورې د افغانستان نه د نظامی انخلا کم څرګند پلان نو جوړ کړی. د نیوزویک آنلاین مجلې د دې رپورت په حواله لیکلي دي چې د بایدن د ادارې د ځینو ناسمو اقداماتو په سبب کابل ته د طالبانو له راننوتلو نه وروسته په لسګونو زره هغه افغانان او امریکایي چې له امریکایي عسکرو سره هلته کار کوو بند پاتې شو. دا رپورت چې د سنا د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې د اقلیتي ګوند د رپورت تر عنوان لاندې په 1300 پاڼو کې لیکل شوی دی او د پنځشنبه پر سپورشو د بایدن پر ادارې باندې تور لګول شوی چې په سرعت سره د کابل د سقوط او د طالبانو د بری پاړه استخباراتي رپورټونه لپامه غورځولیو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. طالب چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی دا دلیل رد کړی دی چې وايي د افغانستان د مالی وزارت پر افغانۍ باندې د 130 میلیونو ډالرو هغو پیسو د تبادلې لپاره په کافي اندازه افغانۍ نه لري چې د خیریه کارونو لپاره مختص شوی دی. په کابل کې زمون خبريال وايي چې افغانستان بانک د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو د تبادلې په اړه هم د یو ان ډی پی د صحاوي امیر څرګندونې ناسمې وبللې. د افغانستان لپاره د جرمنی نامزد سفیر مارکس پورتزل ویلی دی کوم خلک چې پر حکومت باندې انتقادونه کوي باید چې د دښمنانو په څیر سره سلوک او رویه ونکي. د جرمنی سفیر دا تبصره د یو شمیر له درکه شو خوځو فعالانو د سرنوشت په باب د اندېښنې د سرګندولو په ضمن کې وکړه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن وای چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په وخت د کابل پر نړیوال هوایي میدان باندې د مرګانی برید د عواملو د معلومولو په اړه له شو تحقیقاتو نه څرګنده شوې ده چې حمله یو برید کوونکی کړی و بل کس سره نو ملګری. پینټاګن وای تحقیقات کوي د مرګ نه د څه د پاسه 100 افغانانو او 150 امریکایي عسکرو ژغورل ممکن نه و. یوه زلزله چې قوت 15.1 درجه اټکل شوی پرون د شنبه په ورځ د افغانستان شمالي ولایت بدخشان ولړزو. د امریکا د جیولوژیکي مطالعاتو د مرکز د رپورت لمخې د زلزلې ټکانونه لری هم په ځینو نور ځایونو کې محسوس شوی دي. دا واشنگتن دی. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات کم اهمیت وبالو. ښاغلی شی او پوتین د متحده ایالاتو په خلاف د یو ګډ ستراتیژیکي ائتلاف د جوړولو اعلان کړو. لبل خوا په داسې حال کې چې د یوکرین د ختی سرحد په غاړه د روسیې د لسګونو زر عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله تشنج هر ورځ په متواتر ډول زیاتیږي د لویدیځ اروپا له هیوادونو سره دا اندېښنه پیدا شوې که د روسیې او یوکرین ترمنځ جنګ ونښته ممکن چې روسیه به لویدیځ اروپا ته د طبیعي ګاز لېږدول بند کړي او په ساړه ژمي کې به د انرژي سکتور ته غټه ضربه ورکړي. په داسې حال کې چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 500 لویدیځو قدرتونو ترمنځ د هیواد د اټومي پروګرام په باب مذاکرات لستونو سره مخامخ شوي دي د بایدن ادارې د جمعې په ورځ په موقتي توګه پر ایران باندې د ځینو لګول شوو اقتصادي بندیزونو د نرمولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې منظور د ځینو هغو قیوداتو د نرمولو په خاطر اسناد لاسلیک کړل چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر زمانه کې پر ایران باندې لګول شي. په عین وخت کې د امریکا غږ د فارسي سرویس د باخبره سرچینو له قوله د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې ایرانی چارواکي له متحده ایالات سره بندیانو د تبادلې لپاره پیسې غواړي. د رپورټ لمخې د امریکا د عدلي وزارت د هغو 1400 ایرانی قیدیانو لیست تیار کړی دی چې په مختلفو امریکایي زندانونو کې پراته دي. په ایران کې د امریکایي قیدیانو دقیق شمیر نه دی روښانه. فکر کیږي چې لږ تر لږه 4 ایرانی الاصل امریکایان له ایرانی چارواکو سره په قید کې. د جمعې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د کوډنس د اوبای ویروس د خپرېدو له امله د مړو شو ناروغانو شمیر له 900,000 نه واوښت. جمهور رئیس جو بایدن په یو بیان کې ویل چې واقعا دا یو تراژیکي او دردناکه پدیده ده. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د سړینیز مرکز د مطالعاتو لمخې د شنبې د ورځې پورې په نړۍ کې د کورونا د کوننس په بایو ویروس باندې د ختشو ناروغانو شمیر 3.1 میلیون ته ورسېده او د مړو شمیر 6 میلیون ته ورنږدې شوی دی. د برما یا میانمار د انسین په عمومي زندان کې 1,900 سیاسي قیدیانو د پوځیانو د ناوړه سلوک پر خلاف د لوګي احتساب اعلان کړی دی. د آزاد آسیا رادیو پرون د شنبې په ورځ د سلواغو په 14مه ریپورت ورکړ. په برما کې د 2020 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د نظامی کودتا نه وروسته د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 1,509 کسان وژل شوي دي او 3,500 کسان په زندانونو کې پراته دي. د ټونسیا او نامتو سابقه دار سیاستمدار بورقیبا واشرس چې 13 ورځې د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شو د شنبې په ورځ د جنازې په مراسمو کې د ټونس د جمهور رئیس قیس سعید او د پارلمان د رئیس راشد الغنوشي په شمول په سلګونو خلکو ګډون وکړ. پرون د شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د یو رستوران مخ ته د موټر بم په 14 کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سلواغه پښپاړه سما د افریقایي هیواد مالی په پایتخت باماکو کې په لږګونو زرو خلکو پوځي چارواکو لخوا له مالی نه د فرانسې د سفیر د شړلو د اعلان په ملاتړ مظاهره وکړه. د مالی پوځي چارواکو د فرانسې د سفیر د یوستلو پریکړه ورسره له هغه وکړه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوس لغدریان 13 هفته وویل چې پوځي رژیم قانوني مشروعیت نه لري او اقدامات غیر مسؤلانه دي. د ماليزیا په خوانه شپږ نوي کلن صدر اعظم مهاتیر محمد د کولالمپور په یو روغتون کې د زړه د جراحي نورستا خپل کورته ستون شو. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړی شاهزاده فیصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزیز چې د چهارشنبه په مخام مړ شو د پنځشنبه په ورځ د ریاض د امام ترک بن عبدالله په جامع جمعات کې د جنازې د منزل ادا کول نورستا خاورو ته وسپارل شو. د همڅو لند تازه خبرونه. طالب چارواکو د بلوچستان د ازادۍ د جبهې د وسلوالو لخوا د پاکستان د پوز پر پوسټو باندې په عملیاتو کې د افغانستان له خاورې نه د استفادې کولو په باب د هیواد د کورنۍ چارو د وزیر شیخ رشید احمد روسي سرګندونې رد کړې دي. د ناتو سرمنشي انس ستولتنبرګ وایي چې په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل حقيقي خطر موجود دی. د بلومبرګ خبري اژانس او د سی ان ان تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخه د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه میرمنه دواړه د کورونا د کوډنس د اومیکران ویروس نیولې دي. اوس په تکلن اردوغان د شنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه د ترکیه خلکو ته د دعا خاص وکړ. د کابل سرای شاهزاده صرافان وای چې افغانستان ته د پیسو د لیګلو په اړه د امریکا د خزانه د وزارت د اعلان وروسته د ډالر په مقابل کې د افغاني قیمت لوړ شوې ده. او د استرالیا د کرکټ ټیم د جمعې په ورځ د 19 کلونو پورته عمر لوبغاړو ترمنځ د نړیوال جام په مقدماتي سیالي کې د 2 وکټونو په ګټلو سره د افغانستان د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک له خوا په افغانیو د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د 130 میلیون ډالرو د بدلولو په اړه د ملګرو ملتونو د افغانستان دفتر د چارواکي سرګندونو ته غبرګون ښوولې او دغه چارواکي سرګندونې ناسمې ګڼلې دي. د بلې خوا د کابل د پیسو د راکړې ورکړې په بازار کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه ډېره لوړه شوې ده. په موکړې د اکرام شینواري د رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت مرستيال وایان بلال کریمی وای چې افغانستان بانک د ډالرو په بدل کې د افغانیو د بدلیدلو بشپړ توان لري، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کوم بانک د افغانستان بانک سره اړیکه نه ده نیولې. خاغلی کریمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د یو چارواکي سرګندونې هم ناسمې وبللې.
د افغانستان مرکزی بانک د دې توانایي لري چې په کافي اندازه باندې ډالر جذب کړي، او په دې اړه چې کوم تناتواني راپورونه شایعات نشر کیږي هغه درست نه دي. ولې
خبری اجانس د ملګرو ملتونو د یو لړ پوری چارواکي له قوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره 115 میلیون ډالر کابل ته انتقال کړي، خو د بهرنیو اثارو څخه پر راکړه ورکړه کې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله دغه پیسو څخه ملګري ملتونه کار نه شي اخیستی. د ریټرنس خبری اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د افغانستان د دفتر رئیس عبدالله الدردری د بندیزونو په تړاو یوې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال بانک AIB ته دا پیسې د طالبانو د حکومت د دې ژمنې پر اساس چې ډالر به په افغانۍ بدلوي انتقال کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک دا کار نه دی کړی. ښاغلی عبدالله الدردری ویل چې د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام هم د افغانستان په نړیوال بانک AIB کې خپل 10 میلیون ډالر لري، چې تر اوسه دا اداره په دې نه ده توانېدلې چې دا ډالر په افغانۍ بدل کړي. د طالبانو اسلامي امارت د روان هجري شمسي کال د لارام په ولسمه په افغانستان کې په بهرنۍ واسارو راکړه ورکړه منع کړه، او ویل چې د یوروسه په ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ کېږي. د افغانستان بانک هم په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د افغانستان د دفتر د رئیس سرګردون ته خبرګون ښودلې او دغه سرګندونې ردي کړې دي. د افغانستان بانک د شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دا بانک له ټولو بانکونو سره هر ورځ په تماس کې دی، او د دې بانک او نورو بانکونو ترمنځ د ACSS سیستم له لارې د پیسو لیږد دوام لري. افغانستان بانک ویلي چې دا بانک پر افغانیو د بهرنیو اثارو د تبادلې بشپړ توان لري، او هم چمتو دی چې د نړیوال ټولنې د بشري مرستو نغدي پیسې 40 ولایتونو ته په رسولو کې نړیوال ټولنې سره همکاري وکړي. افغانستان بانک ویلي چې په ټول هیواد کې په بازارونو کې د افغانیو د کمښت ستونزه نشته. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د UNDP د افغانستان د دفتر د مشر د سرګردونو په اړه خپل شکایت ملګرو ملتونو دفتر ته هم پاړلی دی. تر اوسه ملګرو ملتونو د افغانستان بانک سرګردون ته خبرګون نه دی ښودلی. د بلې خوا په روسي ورځو کې د افغانستان د پیسو تبادلې په بازارونو کې د بهرنیو وسارو په وړاندې د افغانۍ بیه ډیره پورته تللې ده. د کابل د اسارو تبادلې بازار سره شاهزاده کې د شنبه په ورځ یو امریکایي ډالر څه باندې 8 افغانۍ سره تبادله کېده. د سره شاهزاده د سرپانو ټولنې ویان حجي عبدالرحمن زیرک امریکا غږ آشنا رادیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې د لوړېدو یو علت د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو زیاتوالی وښود.
دغه لحظه چې د شاهزاده مارکیټ مخ پورته کېدو دی، یو امریکایي ډالر په 8 افغانۍ باندې تبادله کېږي. په داسې حال کې دورې په جریان کې تر شپږ اتیا پورې هم راغلی و نرخ، خو 2 افغانۍ لوړو ټیټ نوسانات د مارکیټ خامخاسته. په کل کې په مارکیټ کې ډالر سته پرېمانه دي. هغه تقاضا چې زموږ تجارانو او د نورو هیوادوالو و ډالر ته وه تر حد اندازې پورې پوره سوې ده، او علت یې همدا دی چې بشري مرستې کڅوڼې زیاتې راځي، او همدارنګه AIB بانک او نور موسسات هم ډالر په مارکیټو کې خرڅي. دوامه خبره د امریکا د کانګرس هغه خبره چې د اسلامي امارت او د بانکونو سره او د دولتي موسسات سره اجازه ورکړل چې راکړه ورکړه سره وکړي او فزیکی ډالر انتقالولی شي، دیو هم یو مثبت تاثیر درلودي پر مارکیټ باندې. په کل کې ویلی شو چې افغاني مخ پر سوال باندې ده، او ان شاء الله په راتلونکي بهار کې به بیرته خپل اصلي ځای خپل نرخ راځي.
دا به په تیرو شپږ میاشتو کې د ډالر په وړاندې د افغاني لوړه بیا ده. د جمعې په ورځ یو ډالر په کابل کې په شاوخوا 4 افغانۍ تبادله کېده. یو ورځ وړاندې یو ډالر په افغانستان کې په 4 افغانۍ تبادله کېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت وای نړیوال بانکونه کولی شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واسوي. د امریکا مالی وزارت د ویلامي په خبرولو سره څرګنده کړې چې مرسته رسوونکي ډلې کولی شي په طالبانو د لګیدلو بندیزونو نه د سرغړونې د یری پرته په حکومتي ادارو کې د خونکو او روغتیایي کارکونکو تنخواګانې ورکړي. په موخه دې رپورټ ده.
په تازه اقدام کې د امریکا د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانکونه او مرسته رسوونکي موسسه کولای شي چې افغانان سره د بشري اهداف لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه په مشخصو وو برخو خبرې کړې دي. پرته له دې چې په پام کې ونیول شي افغانستان ته څومره پیسې او بشري مرستې برابرېږي، خاغلی نیلسن خبرداری ورکړه چې د اوږد مهال بنسټیزو ستونزو او د طالبان د ناوړه اقتصادي مدیریت له کبله به افغانستان له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ وي. د امریکا د مالی وزارت د تیر کال په سپتمبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف له بندیزونو څخه استثناءات خپاره کړل. د اقدام په داسې حال کې تر سره کیږي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د 9 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% له سخت لوږې او اقتصادي مشکلاتو رنځيږي. تعلیم او عامه خدمات د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو پر رسیدو سره امریکا د افغانستان بانک په میلیارډونو ډالر کنګل کړ، سو طالبان چې یو شمېر غړي د امریکا په تور لیست کې دي لاسرسی ورته پیدا نه کړي.
او د افغانستان د شتمنو د کنګل پاکرم په حق له مدرز ده چې هغه به زرت زر آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پشتوانه ده. نو موږ امید لرو چې بل اخره به دغه حق افغانانو تور کول کیږي، چونکه دا د افغانستان د مظلومو نس حق ده.
امیر خان متقی وایي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د رسمیت په برخه کې سوچونه پر مختک شوی ده. نو رسمیت خو هم همدغه اثرات وچی راشدر شزیات سي، تجارت سياسي او هوادونه یو بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله خبر مختک شوی ده او د موږ مفاهیمه او خبرې چې لا چا سره مکړې دي په یو کې خل اثر وړنی لرو. دا یو پر مختک ده او مزلم کړی ده تر هغه پورې هدف ته نږدې شوی.
خو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان باید لومړی په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي.
تر اوسه پورې طالبانو په نړیواله کچه پیسې داسې وسندي کړي چې حداقل هغه د قناعت وړ وسی چې د طالبان په رسمیت پیژنل شي. د القاعده سره اړیکې په عین زمان کې د نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې، او تر ټولو مهمه خبره ده چې د طالبانو په داخل کې هغه چارواکي چې اوس د کابینې غړي دي او هغوی د ملګری ملتونو په تور لیست کې دي، تر څو دغه موضوعات حل شي زه فکر نه کوم چې طالبان دې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه په رسمیت وپیژنل شي.
د امریکا د مالی وزارت په داسې وخت کې افغانستان ته د پیسو د لیک په اړه اجازه ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې ځینې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله رنځیږي او مري، ځکه دا هیواد له ژور بشري ناورین سره مخ دی. 44 کلنې آیسی چې په تنکۍ ځوانۍ کې واده کړی د خپل ماشوم د زیږیدو په اړه اندېښمنه ده. د اټکل له مخې د افغانستان د 8 میلیونه نفوس نږدې 90% په مرستو متکی دي. ملګري ملتونه وایي نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جګړې او قحطۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ګرمو سیمو په وو ولایتونو کې د یو اوږد خند وروسته د چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. دا پوهنتونونه به د نوې کړنلارې له مخې چارې پر مخ بیایي. دو دولتي پوهنتونونو د پاره د نوو وزشو کړنلارو د عملي کېدو په امکاناتو په دې رپورت کې د سو استادانو نظر اخیسته چې تاسو درو.
له افغانستان د علمي کډرونو د وټلو اقتصادي ستونزو او د تدریس لپاره د خاص شرایطو وضع کول د دولتي پوهنتونونو او محصلینو راتلونکي دا هغه څه دي چې ګڼ شمېر علمي کادرونه ورته اندېښمن دي. خو د ټولو اندېښنو سره سره د پانتونونو پرانستل کېدل د ځوانانو د هیلو راټوکېدل هم ګڼل کېږي.
د پوهنتونونو د پیل کېدو پر رابطه خو خوشبینی ده چې ټول محصلین او استادان، خزینه محصلین، نارینه محصلین ټول خوشحاله دي. وایي چې دوی اصلا فکر نه کاوه چې پوهنتونونه دې شروع شي او اوس یې په شروع کېدو ټول خوشحاله دي او دوی خپل راتلونکي ته هیله مند دي.
د نوي کړنلارې له مخې به نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
منگا سسٹم ٹائم ہے جدا دے، کلاسوں نے جدا دی، وقت جدا دے، لاری جدا دی، استاذان ورتخ اماغ دی کمچی زوانان و تدرس ورکی نو گرل تے ہم ورکی اماغ دی وقتوں نے ورت جدا دی.
د لوړ زده کړو وزارت د مهالویش پر اساس به محصلین په دریو اولونیو کې د تیر سمستر درسونه ولولي او د دریو اونیو وروسته به د سمستر آزموینه پیل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې ډول د نږدې شپږو میاشتو د تدریس د نورمال بهیر ځنډ جبرانېدای شي؟
د تدریسي بهیر لپاره چې کومه پریکړه شوې ده چې د تیر سمستر تدریسي بهیر به په دریو اونیو کې پای ته رسیږي، بیا به آزموینه اخیستل کېږي. تر ډیره حده پورې محصلینو په تدریسي بهیر کې په دغه برخه کې لوی زیان وکاته، ځکه د یوې سمستر درس په دریو اونیو کې دا ډیر سوزمن کار دی چې محصلین ترې هغه ډول استفاده وکړي.
شهله فرید به د طالبانو لخوا په ځانګړو شرایطو د پوهنتونونو پرانستل په دلایلو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او فشارونو په وړاندې ځواب بولي او وی فکر نه کوي چې په دا ډول کړنلارې به پوهنتونونه دوام ومومي.
ودو دلیل دارم کی گفتم. دلیل اولی که وزیر تحصیلات عالی طالبا چند پیش اعلان کرد که جوانان و یا فارغین و تحصیل کرده های قبلی حکومت افغانستان اصلا به درد جامعه نمیخواد و ما باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان برش یک تغییر بسیار کلان و بزرگ بیاریم که او تغییر سبب شود که تمام پوهنتونهای دولتی افغانستان علوم شرعی و علوم اسلامی را مرکز مطالعات خود قرار بده. از این لحاظ ما فکر میکنم که هنوز اونا به این تغییر در سیستم تحصیلات عالی افغانستان دست نیافتند، لذا یک حرکت واکنشی است و سریع آغاز کردن و امکان دارد تداومش هم بیشتر نباشد. و دلیل دوم این است که با آمدن طالبان فرار مغزها در افغانستان صورت گرفته، لذا ما فکر میکنم که این آغاز بسیار موقتی است و شاید هم به زودترین فرصت دوباره توقف پیدا کنه، چون امکانات سنوف جداگانه و امکانات تدریس معیاری در پوهنتونهای افغانستان هنوز موجود نیست.
د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې به د کابل په ګډون په سړو سیمو کې د کپ ومه دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانستلو پریکړه ستایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی دبرا لاینز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې راځئ ټول پوهنتونونو ته د ځوانو نجونو او هلکانو د ستنېدلو د بهیر نه ملاتړ وکړو. تر دې مخکې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو پرانستلو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دا ډیره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بین المللی ټولنه د یوکران په سرحد باندې او د یوکران د سرحد سره نږدې د روسیې د ګڼ شمېر قواوو ځای په ځای کېدو ورخطا کړې ده. امریکا د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره یو ځای ژمنه کړې ده چې روسیه ډیپلوماسي رد کړي، د دې عواقب به زیات وي او بیا به د نظامي قواوو سره د یوکران په لور حرکت وکړي. لیکن په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن څرګنده کړه د نظامي تحرکاتو نه بغیر بل خطر شته او هغه دا ده چې روسیې لا پخوا پلان جوړ کړی دی یا د یوکرین په خلاف سرته رسوي. یوی د عمل کول په حال کې د روسیا د نن په یوکران کې پارونه کوي او بیا ورنه کارخلی چې د توجی په هیڅ د پلان د مخه تیرې وکړي. د یوکران د وسنی پارلمان دوه غړي تاراس کوزاک او اولی اولشین دی. د امریکا د خزانه وزارت په ولیکل شو بیان کې ویل کوزاک په یوکران کې یو شمیر خبری چینلونه کنټرولوي او د اف اس بی د پلان ملاتړ کوي چې د یوکران د جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د ننه حلقه به بدناموي په غلطه توګه په دوی باندې د کورنلس او بعد بد ادارې اتور لګوي. د دو کرنلارو د امریکا د 2000 کال په انتخاباتو کې غلط رپورټونه هم زیات کړي وو. اولوشین د روسي د اکټرانو سره کار کوي چې د یوکران د حکومت چارواکو ته تاوان ورسوي او د روسي په وکالت دفاع کوي. د کانستانتین سره چې امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی هم کار کړی دی. د روسیې تابع دی، د روسیې د استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د هغو کوششونو په ارتباط ورباندې بندیزونه لګول شوي دي چې د روسیې په امر د امریکا د 2000 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي. د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دوه کسان د یوکران د پارلمان دوه پخوانی غړي ولودیمیر اولینک او ولادیمیر سیوکوویچ دی. اولینک د اف اس بی په لارښوونه کار کوي چې د یوکران د مهمو بنیادي کارونو په باره کې معلومات لاسته راوړي. د خزانه وزارت څرګنده کړه د یوکران د مهمو بنیادي کارونو په خلاف پرلپسې سایبری عملیات د روسیې د هایبرید د تاکتیکونو یو برخه ده. داسې طرح شوې ده چې یوکران د روسیې مدار ته راکش کړي. سیوکوویچ د روسیې د استخباراتو د اکټرانو د شبکې سره کار کړی دی. د هغو کوښښونو په شمول نفوذي عملیات سرته ورسوي چې کیف دیتا راولی چې کریمیا روسیې ته تسلیم کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د بندیزونو په لیست کې د دغو څلورو کسانو شاملېدل د هغو جدي مالی او اقتصادي اقداماتو نه جدا او څرګند دي چې امریکا د دې متحدینو او انډیوالانو چمتو دي په روسیې باندې ولګوي که دا نور اترې په یوکران باندې وکړي. لیکن د لیکي امریکا به د دې په شان د اقداماتو د لارښوونې په شمول امریکا به د ګامونو اوچتولو ته دوام ورکړي چې په یوکران کې د روسیې د بې ثباتۍ کوششونه په ګوته څرګند او کم کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.